د څلورو بجو د خبرونې تمو په سلامونو هرکلی کوو. نن یک شنبه ده، د مرغومی جدی 12 د جنوري میاشتې 2 په راپورونو کې راځي. د امریکا استخباراتي معلومات وایي چې د اگست پر 16 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله له بګرام زندان څخه یو تشدیدلی بندي کړې وه. طالبان وایي
اول خو موږ دا معلومات نه شو تاییدولی چې هغه د بګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په دومره وخت کې یو زنداني نشي کولی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، یو امنیتي ستونزې وي او بیا هدف وټاکي.
کابل کې ځینو کسانو د لاریون پر مهال د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. په خوست کې بېوزلي کسان د بشري مرستو غوښتنه لري.
معلم و په مکتب کې اوس کونډې اتمونه ټوله تپوتې دي، دوی انګیان دې تپوتې دي، المسیح تپوتې دي.
برښنا شرکت چارواکي د افغانستان د څلورو ګاونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي.
د 2022 کال تر پایه پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردوي تړونونه کړي دي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو ونیز پروګرام اوریدلی شئ. په پیل کې ملالی بشیر نه خبرونه اوري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق ورکوي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوې پیسې خوشې کړي. او د اسرایلو جنګي الوتکو تېره ورځ په غزه تړانګه کې د یاغیانو پر مرکزونو حملې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي داسې وویل:
ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوو. نو د هغوی سره د 2022 کال تر پایه پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک شوله.
د شاغلی میوندی په وینا د لاسلیک سوي تړونونو ټول ارزښت 268 میلیونه ډالر دی او د دغو موافقو په نتیجه کې ترلاسه سوي برښنا به پر څل شپږویشت ولایتونو وویشل سي. د برښنا شرکت اوس مهال د طالبانو په واک کې دی. افغانستان د خپلې اړتیا 80% برښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. مخکې د دې شرکت سرپرست صفي الله احمدزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې برښنا شرکت د وارداتو په برخه کې شاوخوا 28 میلیونه ډالره پور وړی دی او د بانکي وضعیت په ښه کېدو سره به دا پور بیرته پرې سي. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي. لاریون کوونکو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او پر واشنگټن فشار راوړي چې د افغانستان پیسې ورکړي. خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بهر کې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړې ده. د یادولو وړ ده چې تر ننني لاریون مخکې افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ده. د ښځو د لاریون په وروستي مورد کې لسګونو ښځې د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې لاریون وکړ او په دغه چې دا لاریون په تاوتریخوالي واوښت. طالبانو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي ښځې د ګډوډۍ او تیښتې پر مهال ټپي شوې. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل سوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټر پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر بلونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ کوي. شاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو وغوښتل چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د اسرایلو جنگي الوتکو تېره ورځ په غزه تړانګه کې د یاغیانو مرکزونه په نښه کړل. پوځي او امنیتي سرچینو ویلي دا بریدونه وروسته له هغه وسول چې له غزې څو راکټونه وتوغول سول. د اسرایلو پوځ نن په یو ټویټ کې ویلي چې وروسته له هغه د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې د سختریزو پر هدفونو هوایي بریدونه وسول چې وسلوالو له غزې تړانګې څخه دوه راکټونه وتوغول. په ټویټ کې زیاته سوې چې دا راکټونه د تل ابیب له سواحلو ورهاخوا د مدیترانې په سمندر کې ولګیدل. د غزې تړانګ د فلسطینی ډلې حماس تر کنټرول لاندې ده. د اسرایلي پوځ په وینا په ځوابي ډزو کې د راکټونو یوه فابریکه او د حماس یو پوځي اډه په نقشه کړې دي. او ټاکل سوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې. دواړه مشران هغه کړکیچ ته په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات سوی غواړي د راتلونکي ډیپلوماتیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړې. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي ویلي بایدن غواړي چې د روسیې د یرغمل په صورت د یرغل په صورت کې د اوکراین پر مځکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا په ملاتړ بیا ټینګار وکړي. دا په وروستیو درو اونۍ کې به دوهم ځل وی چې دواړه مشران سره غږیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې یو ساته خبرونه د راپورونو برخه ده. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه بریدګر هویت په ډاګه کړ چې د اگست پر شپږمه د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځانمرګې برید کړی وو. امریکایي چارواکي وایي برید کوونکی عبدالرحمن لوګرای نومیدی د انجینری پوهنځي پخوانی محصل او د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال لبګرام زندان څخه خوشی سوی وو.
د کابل د حمید کرزی هوایی ډګر په بیګیټ کې لزانمر ګبرید د 5 ساعت څلور میاشتو تیریدو وروسته د امریکا استخباراتي چارواکو د برید کوونکو په اړه مشخصات راټول کړي. برید کوونکو عبدالرحمن اللوګرین امید او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینری پوهنځي محصل وو. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قول لیکي عبدالرحمن لبرید یو لسورځ مخکې هغه مهال چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان لماتې دورسته ل ډیرو نورو بندیانو سره خوشی شو. د کابل د حمید کرزی هوایی ډګر په بیګیټ کې ځانمرګ برید د اگست په 16مه مازدیګر مهال 15:40 وشو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ تر ټولو خونړی برید و چې پکې نږدې 290 وژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې 14 امریکایي پوځیان هم وو. خود طالبانو حکومت د دې بریټ پاړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویاناو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اول خو موږ د معلومات نشو تاییدولای ځکه هغه د ځند پروګرام زندان د ماتېدو او د غبریت ترمنځ واټن زمانی ډیر کم وو. په دغه وخت کې یو زندانی نشي کوي چې بیا وسایل د ځان ورسي او امنیتي ستونزې مي.
خو امریکایي رسنۍ لیکي عبدالرحمن اللوګره د متحده ایالاتو لپاره کومه ناپیژندل شوې څیره نه و. د راپور پر بنسټ په 2011 کال کې سی آی اے د هند اطلاعاتي مسؤلانو ته معلومات ورکړل چې په نوې دلی کې بریت کیدون کې دی. هند دا بریت شایم کړ او د بریت په تړاو نیول شوی عبدالرحمن اللوګری سی آی اے ته وسپارو. سی آی اے هغه په افغانستان کې د باګرام زندان ته راولېږه تر دې چې د کابل د سقوط سره سم د طالبانو لخوا د باګرام زندان له ماتې وروسته د هم آزاد شو. استخباراتي معلومات خي چې عبدالرحمن اللوګری د یو افغان سوداګر زوی و چې په مقرر ډول هند او پاکستان ته د سوداګرۍ لپاره تللی او راغلی. هغه په 2011 کال کې هند کې نوی ډلی ته نږدې د مناورا چنا پوهنتون کې د انجینرۍ زده کړې کولې. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د باګرام زندان له نیولو وروسته 2000 بندیان آزاد کړل چې په دې کې 6000 طالبان، 1800 د داعش خراسان څانګې وسلوال او نږدې 2000 تنه د القاعده غړي وو. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په باګرام زندان تر ولکې وروسته هلته بندي د داعش خراسان څانګې او پخوانی مشر عمر خالد خراساني وواژه. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګني له باګرام زندان بندیان د دوی له خوا خوشي شوی. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په خبره باګرام ته د دوی د ځواکونو له رسیدو وړاندې زندان مات شوی و. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن اللوګری په سرخی پلا او باګرام زندان دواړو کې وخت تیر کړی. خدا سرګندانه د چې هغه څه ډول په کابل کې د داعش لبریدګرو سره اړیکه پیدا کړه او څه ډول تر ابيګيټ ورسید. داعش خراسان څنګه لدی برو دوسته هم په کابل، کندهار او کندز کې خونړۍ حمله وکړي تر دې چې په کابل کې د پاسپورت ریاست هم پناه کړ. د اندېخنو طالب چارواکي مجبور کړل شي د امنیتي غوښونو لامل د پاسپورت ریاست وتړي او د خپل کسانو لپاره د پنځشنبه پورې د ځنګړو خدماتو بهیر هم لغوه اعلان کړی. خولدی ټولو سره سره د طالبانو حکومت داعش لوی غواخ نه بولیا ویاندې ذبیح الله مجاهد وای ورستیو کې د دې دلې وسو کسان نیولی او تر خوای دلوی وبریدونه مخه هم ډب کړی ده. خوشنون کې عزیز معارج بیا وای داعش لخوا د دې ډول نور وبریدونه غواخ هم زیات دی.
داعش شتون لري په افغانستان کې نو بنا که چیر طالبان داسې دوی ته تدابیر ونه لري، خپل استخباراتي ادارات په بشپړه توګه او سمه منظمه فعال نه کړي، نو بنا دا احتمال ډېر زیاته کېدای سي دایشان نور هم زیات سي.
د طالبانو له حکومت د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه دا ده چې له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه ورنه کړي چې له افغانستان د نړۍ امنیت وګواښل شي. د طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به کوم بل هیواد په ضد نه کاریږي. خدای هم ویلي چې د دې ډول ګواښونو د مخنیوي لپاره باید حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
اومردل چې د امریکا استخباراتي چارواکو د هغه بریدګر هویت په ډاګه کړ چې د اگست میاشتې پر شپږویشتمه یې د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې ځانمرګی برید کړی و. په نتیجه کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي او نږدې 150 نور ټپیان شوي. د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. په کابل کې د نن ورځې لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو څخه غواړي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام په رسمیت وپیژني. د غرض د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د آزادیدو غوښتنه هم وکړه. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې نن بیا حملاریون وشو. دا زلاریون کوونکو چې شمیر لسګونو کسانو ته رسیده، له امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو پیسو د خلاصون ترڅنګ له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت هم په رسمیت وپیژني. د لاریون ګډونوال زلان او ملک
د نننی لاریون پر بنسټ ولسونه وغوښتل تر څو د افغانانو حق او حقوق چې هغه زموږ ملي شتمني زموږ کنګل شوی پیسې دي، دا باید پرانیستل شي. دغه پیسې باید ژر تر ژره راخلاص شي، ځکه د افغانانو سګنې ژمی خوران او رنجان او کړکېجان ده.
دغه ځوانان د دې په مخ راټول شوي دي چې تر نړیوالو خپل غږ ورسوي، یعنی د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي او افغانستان په رسمیت وپیژني. بل خصوص او آی سی یعنی اسلامي هیوادونه مسؤل دي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
د یادونه ده چې امریکا څخه د افغانانو د کنګل شوی او پیسو د ازادیدو په تړاو مخکې هم لاریونونه شوي، خو دا لومړی ځل و چې د لاریون کوونکو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه هم مطرح شوه. مخکې به په ځینو لاریونونو کې دا غږ پورته شوی و چې د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا لاریونونه ډیرې د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکر لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نور برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. د یک شنبې د ورځې لاریون کوونکو آزادي راډیو ته وویل که د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې نه شي، افغانان له یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ کیدونکي دي. په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. مخکې طالب چارواکو هم په وار وار له امریکا د بانکي زیرمو د خلاصون او له نړیوالو دودی د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړي دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د کنګل شویو پیسو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي مخکې ویلي چې دا یوه ډیره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. دغه شان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم نړیوالو دوی ته د ټولګډونو حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لګکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه ایښي دي. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړي او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست ولایت کې به وزلي کسان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د ژمي په را روان موسم کې یا هم پر روان موسم کې مرسته وکړي. دوی وایي چې په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت زیات سوي دي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې تدابیر لري.
په خوست کې بېوزله ښځې او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګه له مرستندویه ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان ژمي کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستې ونه شي نو دوی د ګزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان آزادۍ راډیو ته وویل
والله چې ستونزې مشکلات خو دومره مشکلات دي چې یکی ځوان مې وو
په خاق پورې سېدو معلم مو په مکتب کې اوس کندیا ته مونا ټوله ته پوتې دي دوی انګیان دې ته پوتې دي المسیا ته پوتې دي نه پونه لارم نه پټا لارم نه جایدوز لارم هیڅوک میانه شته بې خدای ناست بې وزله یم زه خپله مایوب یم تاګانه یم په ماس په خاق حالات کې یم.
د خوست یو اوسیدونکي سلام وایي زوی په نشه یې توکو روږدی دی او اوس یې د المسیا سرپرستی دیدی پر غاړه ده.
دا شکټا کې پرته یو یو وګورتي دا بالکل یا تاله ده ادبایمه ګټا چې ودینه کړی دي چې ګیراش بیا ورکی جلکې وتی ته مې بل څه چرنه تاله بشي ماشین مسې مې دین انګر مې ملاده چې کارینګ نه ورولیا نو وی وازم دې در ماشین مسې شپې کا سونیو زره په نو څو یو دمر مې نستیدو پرم دې کو نته وراله یو کله مې له له ګوندرو شلور پې مې باندې چاندو له یم څو دې خلتر نه را مې ویته وې چې ګولې رپې دې نه دی خپا نه شي څو ورځې وزې دې ترور به نه چې ککای چې کله ته خدای بس کې ور
خیال یو بل به وزله کسته چې وای د کار او مزدوري په لټه کې دی خونه پیدا کیږي او کورنۍ خوراک او پوښاک وړي
چاره نه پیدا کوي کاروبار نه وته پیدا کیږي یو شنه وته پیدا کیږي خوراک باندې څه وکی نړیوال څه دا خدانه ته چې زمرسته وکی افغانستان ته مرسته وکی افغانستان خو څلګو لا وځنګ د ورنړو د ورځانو مخه به بربط شو.
مدني فعال بادشاہولی بیا په اوسنیو حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي.
د دوی مسؤلیت هم دغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپل هیوادوالو تر څنګ ووسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي خلکو خصوي تر څو په سختو حالاتو کې چې د توکي قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوي وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعاتو مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وایي ولایتی اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. یاد دی وی په افغانستان کې د 2023 زیږدي سکال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخې دوه راپورونه ورکل شوې دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2023 زیږدي سکال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوس نیمایي ته رسیدلی دی.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې رواني وچکالی او اقتصادي ستونزو له امله دوی د څارویو خوراک نه لري او ګڼو کسانو خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد ختیځ کې پروت غرنۍ ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاتې غرونو نیولې ده همدا لامل دی چې خلک د کرکیلې په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي
غریبې سره خلک دغه صبح مالونه خلکو پارزان او ځان چې غوا و مثال په شل زره کېدل هغه په 5000 خلکو سفر تکړه د مجبورۍ نه نو اوس ډېر کم بوت پکې راغلی دا خلک ډېر غریب دي مالداران هغه ته کومکونه اوسه اوس ان شاء الله دې ته خپل حالات تلاش ځان حالات.
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بیروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي بلکې د کونړ د هرې برخې اوسیدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېرې کورنۍ له دوو تر لسو غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د روانې وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر سید نورالدین سادات
دوامدار وچکالۍ رامنځته شوې ده څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسیږي د بلې خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی دی او د حیواناتو د څارویو تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او وسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټولې ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله دغه د مالونو دپاره. موږ هم بیا په هڅه کې یو چې دغه د زراعت زموږ کم ریاست دی، موږ هغوی ته هم دغه ویلي دي چې د ولس سره همکاري وکړي، د هغوی دپاره د زمینه برابر کړي، د هغوی د ځمکو چې څومره کېدلی شي، او انشاءالله ټول مسؤلین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګارۍ، وچکالۍ او څارویو ته د خوراکي له کموالي خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسنی واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري، نو ورته په کار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15 موندل شي.
دا شبه په افغانستان کې د مازیګر 4:01 او 15 دي. برښنا شرکت د افغانستان له 4 ګاونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي. دغه شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره د وارداتي برښنا د لاسلیک سویو تړونونو ټول ارزښت $2.8 میلیون ته رسیږي.
د برښنا شرکت چارواکي وایي په دې وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا 4 تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره لاسلیک کړي دي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل د دې تړونونو مجموعي لګښت $2.8 میلیون دی.
موږ د افغانستان برښنا شرکت د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردوو تړونونه کړي دي چې لډلې څخه ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوو، نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک سوله.
کاغلی میوندی وایي چې د دغو تړونونو پر بنسټ په ساعت کې له ازبکستان څخه 2 میلیارده کیلوواټه، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارده کیلوواټه، له ایران څخه 800 میلیونه کیلوواټه او له ترکمنستان څخه 1.3 میلیونه کیلوواټه برښنا پیرل سوې ده. د برښنا شرکت چارواکي وایي دغه وارداتي برښنا چې د یادو تړونونو پر بنسټ افغانستان ته رسیږي په 26 ولایتونو کې به د برښنا پر پیرودونکو وویشل سي، خو له دې ټولو سره سره خلک په دغه هیواد کې د برښنا د کموالي او پرچاویو د زیاتوالي له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظمې برښنا نشتون د دوی اړین ورځني کارونه ګډوډ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه د برښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړولو چارې دي چټکې کړي. له دې ډلې د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو منصور او نازګل ازادي راډیو ته وویل
په برښنا په ټولو برخو کې اساسي رول لري، هغه که په کورونو کې یا په فابریکو کې یا دغه راست په دفترونو کې یا په نورو ځایونو کې. برښنا زموږ د ژوند له اساسي اړتیاوو څخه ده، خو له بده مرغه زموږ افغانان ډېر کم برښنا ته لاسرسی لري.
دولت افغانستان باید روی توسعه
د افغانستان دولت باید د برښنا د پراختیا په اړه تمرکز وکړي، هغه هم د اوږدمهال لپاره. باید د اوبو بندونه جوړ کړي چې افغانستان په ځان بسیا شي او خپله برښنا ولري، نو د ګاونډیو هیوادونو برښنا ته به اړتیا نه وي. د دې لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو برښنا هم تل لنډمهاله وي، کله چې زړه وشي موږ ته برښنا راکوي، خو کله چې زړه نه وي پر موږ برښنا پرې کوي او موږ هیڅ هم نشو
ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په خپل وخت د برښنا وارداتي هیوادونو ته د پورونو نه ورکړه د دې لامل کېږي چې وخت نا وخت د برښنا په رسولو کې ستونزې رامنځته سي. د برښنا شرکت چارواکي مني چې په دې وروستیو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو له امله د برښنا د وردونکو هیوادونو پورونه په خپل وخت نه دی پرې کړي، خو د دوی په خبره هڅه کیږي چې تر دې وروسته خپلو پوروړو ته له نورو لارو پورونه واستوي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې دوی د وارداتي برښنا له پیرودونکو هیوادونو 100 میلیونه ډالره پوروړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د برښنا پیرودونکي بیا له دوی څخه 250 میلیونه ډالره پور وړي دي.
د نورستان ځینې قومي مشران او اوسیدونکي وایي په هیواد کې د بیروزګاری او روان اقتصادي حالات له کبله په سیمه کې د خلکو ترمنځ د پولي او پټي پر سر په دې وروستیو کې شخړې زیاتې سوي دي. نور تفصیل په یو راپور کې اوریدلی سي.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر او د ولسی جرګې پوخوانی وکیل داد محمد خان وایي پوخوای د سیمې زیاتو کسانو په دولت کې بیلابیلې دندې درلودې، خه ماشونه خستل ډېرې په خارونو او له خپلو کلیو په لری ځایونو کې اوسېدل، نو د پولي پټي ګټې ته یې دومره اړتیا نه پیدا کېده، خو اوس یې ګڼ بیروزګاره شوي، بیرته خپلو سیمو ته راستانه شوي او یوازې د پټي ګټې ته یې سترګې غړېږي، نو ځکه د پولي پټي پر سر جنګونه هم زیات شوي دي.
وطن ته فکر کړی دی، دا زمان دی، دا زمان دی، دا زما وطن ته نیولی دی، دا زما ژمی باندې ځای نیولی دی، دا د اوړی ځای نیولی دی. تو هغه جرګې نه بل جرګې ته رسېږو، یو ځای کې ناڅاپ یو بل دیږي منی شوی، 2 روپۍ آمدن چا نشته، کاروبار نشته، خلک ستونزو سره مخ دي.
حاجی عبدالمجید هم د روغو جوړو په جرګو کې تل بوخت وی، وایي بیروزګاری، غربت او د مرستو نشتون د دغه ډول کلیوالی او قومي شخړو رامنځته کېدو ستر لاملونه دي.
مامور خپل ماموریت کول او عسکر خپل عسکري کول، ماشونه اغستل او مشکلات او وخت نو خلک متوجه دولت کې کار کول، هغه ټول هغه وظیفه پاتې شوی دی او ټول کلی ته ځای ته ځای شوی دی، خپل منطقې ته ځای ته ځای شوی دی، هغه همدغه مشکلات د وجه نه یو تلا ساتي بل ته ځای ساتي.
قومي مشرانو راته وویل په یادو شخړو او جنگونو کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه هم وخته، خو سره له دومره ستونزو بیا هم دوی په دې بریالي شوي چې د ډیرو کسانو ترمنځ دښمنۍ او بدبینۍ پای ته ورسوي. دوی له اوسنی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او همداراز بیوسو کورنیو سره مرستي وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د خلکو اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره دولتي کارکونکو ته د معاشونو او بیروزګارو کسانو ته د مرستندوی ادارو په کومک د نغدو پیسو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه د نور ولایتونو پرتله ډیره زیاته ده. دا اوس وخت کې د افغان سری میاشتې لخوا او د اکټډ او نور خیریه ټولنو لخوا توزیعات شروع دي، لیکن دغه کارونه او دغه توزیعات د نورستان غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. مونږ نور خیریه نړیوالو بنسټونو نه غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې د افغانانو خصوصا د نورستان ولس همکاری وکړي.
خلک وای په دواب، نورګرام او په نورو سیمو کې پوخوا هم د ځنګلونو اوبو او ځمکو پر سر جنگونه کېدل، چې د کشتوز او کامدیش او د نورګرام په شام او نورو درو کې د لزګونو کلونو را په دیخوا دښمنۍ ښکاره بیلګې دي، خو اوس به پکې یو څه زیاتوالی راغلی وي. دا د حکومت، قومي مشرانو او ځوانانو دنده ده چې د دغه ډول شخړو مخه ونیسي او په کومو ځایونو کې چې شخړې پر دښمنیو بدلی شوی باید د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه نیک هلی بو امام نیز محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کیم. نو هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزابات د سیمې د الاسکا لکه مربند ور دلته نه کلینیک شته نه مکتب شته. ما هغه بل ورپورې چارواکو پرې ورسوي، خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، نه سړک شته نه مکتب شته نه کلینیک شته. نو ما هغه بل ورپورې چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذوره یم د اشل کول د مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل داسې معذوره یم چې پوځي کې کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز اوسیدونکو لیستونه ورکوي مستحق کسان نه نشي زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې موږ په کلي کښې دي دا وایي چې دا شل کاله چا دا کړاوونه تکلیفونه تېر کړي ډوډۍ ورکړي دا د اولین حق د هغو خلکو ده.
بلی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ څخه مو اړیکه نیولې ده. وروره دا زموږ ماشینه خو یې نه دي را کړي تقریبا درې میاشتې وشوې چې زموږ ماشینه یې نه دي را کړي، کله وایي سیستم بند ده، کله وایي دا پیسې په طلباتو کښې نیولې دي. زموږ په هکله یو دا غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالک ده راته ورسېږي. ډېره مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. دغه راز سپورتي خبرونه هم خپرو، خو اوس